رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درمن اوریدونکو السلام علیکم. دا امریکا غاگ واشنگتن دی. دا وخت واشنگتن کې د ماسپښین 2:30 بجې دي. نن د سپتمبر 9 نیټه ده. د دې سات خبرونو مهم ټکی: په کابل کې د شهیدانو ورځ په ځانګړو مراسمو کې ولمانځل شو. د اروپایي اتحاد د کمیسیون مشر وایي چې اروپا باید د سورینا 1,14,000 مهاجر قبول کړي. دوه پاکستانی ژورنالیستان په کراچۍ کې وژل شوي دي. او نن د چهارشنبه په ورځ د برېټانیا د ملکې الیزابت د واکمنۍ درې شپېتمه کلیزه وه. اوس پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې زموږ یو ګاونډي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان موجوده نظام رانسکور کړي او پر ځای یو مزدور حکومت واک ته ورسوي. عبدالله عبدالله په زغرده د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو په ښکاره توګه اشاره پاکستان ته وه. اجرائیه رئیس دا څرګندونې نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د شهیدانو د ونۍ او د مجاهدینو د پخواني مرستیال احمد شاه مسعود د 14 تلین د لمانځلو په مناسبت په یوې غونډې کې وکړې. د دولت لوړپوړ چارواکو نه علاوه پخواني جهادي مشران هم په دغه غونډه کې موجود وو. ښاغلی عبدالله عبدالله په خپله وینا کې پوښتنه وکړه چې آیا موږ ټول په دې باور نه لرو چې داسې کسان شته چې د افغانستان د سقوط خوب ویني او په افغانستان کې د مزدور رژیم د واک ته رسولو خیال په سر کې لري. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وویل چې موږ له ټولو ګاونډیانو سره د دوستۍ نیت لرو، خو دا دوستي د غلامۍ په معنا نه ده. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د قندوز په ولایت کې 15 ماشومان په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. یوه چاودنه د قندوز ولایت د امام صاحب د ولسوال د کور مخې ته شوې ده. 15 تنه ماشومان پکې وژل شوي دي. ولسوال امام الدین قریشي امریکا غږ ته وویل د سهار له کوره روان شو او دفتر ته ته چې چاودنه وشوه. هغه وویل په چاودنه کې هغه ماشومان وژل شو چې په کوڅه کې لوبې کولې. یوه بله چاودنه بیا د امام صاحب د دروازې مخې ته شوې ده، خو ځاني او مالي تلفات یې نه دي اړولي. د افغانستان د ملي پوځ دوه عسکر نن سهار د کابل د لوی لارې او کلکان ترمنځ د ماین په چاودنې کې وژل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي چې له متحده ایالاتو سره چې په راتلونکو کې هر ډول خبرې کیږي یوازینی موضوع به هغه مسایل چې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو د لاس شوي موافقې پورې اړه لري، په بل کومه موضوع به خبرې نه کیږي. یو بیانیه چې نن د چهارشنبه په ورځ آیت الله علي خامنهای په خپلې ویبپاڼې کې خپره کړې ده، پکې راغلي دي چې موږ له متحده ایالاتو سره په ځانګړې توګه د اټومي مسایلو په اړه د مذاکراتو منظوري ورکړې وه او په نورو برخو کې مو چاته اجازه نه ده ورکړې چې خبرې ورسره وکړي. د خامنهای په قول متحده ایالاتو سره د نورو مسایلو په اړه خبرې کول په دې معنا دي چې د مذاکراتو په بهانه به امریکا خپل نفوذ پراخه کړي او هم خپل اراده پر ایران باندې تحمیل کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی چې ګمان کیږي یو څه اندازه نرم دریځ لري، د سه شنبه په ورځ ویلو ایران چمتو دی چې له متحده ایالاتو سره د سوریې د بحران د حل کولو په خاطر مذاکرات وکړي. دا ښکاري چې د آیت الله علي خامنهای دغه تبصره د حسن روحانی د دغه اعلان په ځواب کې وه. د هند او پاکستان د سرحدي قواو قمندانان په نوي ډیلي کې د لپاره د پنځمبه په ورځ غونډه کوي چې د کشمیر د کنټرول د جنجالي کرښې په اوږدو کې د دواړو ملکونو ترمنځ تشنج کم شي. له نوي ډیلي نه د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي دا غونډه وروسته له هغې وشوه کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د لوړې کچې غونډه په وروستۍ شیبه کې تیره میاشت فسخه شوه. د پاکستان د رینجر د سرحدي قوه قمندان عمر فاروق برکی په مشر شپاړسیز حیات نوې ډلی ته رسیدلی دی. په دې وروستیو وختونو کې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې نښتې زیاتې شوې دي او دواړو خواوو نه په لسګونو کسان مړه او یا ژوبل شوي دي. خبرونه د واشنگټن نه اورئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکاو. د پاکستان پولیس وایي چې په کراچۍ کې ټوپکوالا او دوه ژورنالیستان بنخه کړي او وژلي دي. پولیس وایي چې لومړی حمله د سی شنبه په شپه وشو او نامعلوم ټوپکوالا په یو وین موټر ډزې وکړي. په دغه حمله کې د جیو ټلویزیون یو تخنیکی همکار وژل شوی او ډرایور یې زخمی شو. په دوهم حمله کې چې نن د چهارشنبه پر سهار وختي وشو یو موټر سایکل سوار د جیو ټلویزیون یو پخوانی ژورنالیست آفتاب عالم د خپل کور مخې ته بنخه او مل کړ. تر اوسه پورې په سمه توګه نه څرګندېږي چې دواړو حملو ترمنځ کوم مستقیم ارتباط موجود دی او که نه. خو د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکړ چې جیو تلویزیون پخوا د پاکستان د نظامي استخباراتو آی ایس آی له چارواکو سره لانجه لرله او دغه تلویزیون یې تړلی و. د اروپایي اتحاد د کمیسیون مشر ژان کلاډ یونکر دغه اتحاد پر ټولو غړو ملکونو باندې غږ کړی چې تقریبا 1,60,000 مهاجر ومني. هغه وویل چې یونان، ایټالیا او هنګری نشي کولی چې د مهاجرو ټول بوج پورته کړي. یونکر چې نن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپا پارلمان ته وینا کوله د اروپایي اتحاد له غړو نه وغوښتل چې په یو موټی توګه باید د مهاجرو له اوسنۍ ستونزې سره چلند وکړي او دوی شغړي دي مهاجرین په خپل منځ کې په لازمي توګه وویشي. په دغه کار کې به ځنډ نه شي. هغه وویل نه غواړم په داسې اروپا کې زه ژوند وکړم چې بې کوره شو خلکو ته د پناه ورکولو نه ډډه کوي، مګر د چک او سلواک جمهوریتونه د مهاجرو د منلو نه ډډه کوي او په خپل پخواني دریځ باندې کلک ولاړ دي. د چک د جمهوریت صدر اعظم بوهسلاو نن وویل ګومان نه کوم چې په ټاکلي شمېر د مهاجرینو قبلول به د دغه ستونزې حلي. د اروپایي اتحاد د کمیسیون مشر زیاته کړه چې اروپایان دا خبره له پامه باید ونه غورځوي چې مهاجر ته ځای ورکول د پناه ورکولو د نړیوال قانون له غوښتنې سره یو مهم او بنیادي حق دی. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحاد د کورنیو چارو وزیران بل هفته په دې اړه یو مهمه غونډه وکړي. جرمني، فرانسه، هسپانیا، هالند، پرتګال، رومانیا، سویډن او پولینډ په خپل منځ کې په لسګونو زره مهاجرین تقسیم کړي. دغه مهاجرین زیاتره له منځني ختیځ او ځینو نور هیوادونو نه د فقر او جنګ په وجه باندې اروپا ته راغلي دي. د سوریې د رژیم مخالفو اسلام پالو مبارزینو له حکومتي قواو نه دغه هیواد په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې وغټ هوایي اډه نیولې ده او په دې ترتیب د ادلب نه په بشپړ توګه د بشار الاسد طرفدار پوز وشاړو. په دې وروستیو وختونو کې د سوریې د رژیم قواو د جنگ په څو مهمو جبهاتو کې د مخالفانو لاسه ماتې خوړلې ده. د خبر د سوریې دولتي تلویزیون په سوریې کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسې تایید کړي. دولتي تلویزیون ویل چې د تقریبا دوه کلونو محاصرې وروسته حکومتي قواوې د ابو زهر له نظامي میدان نه وتلې. په سوریه کې د بشري حقوقو څار ډله چې مرکز یې په لندن کې ده وایي چې د النصره جبهه چې ګمان کېږي له القاعده سره اړیکې لري د څنور اسلامي ډلو د ګډ ائتلاف په مرسته د ابو زهر په هوایي اډه قبضه کړې ده او ټول نظامي تنصیبات یې نیولې دي. مخالفانو د ادلب ولایتي مرکز او دغه ولایت ځینې نورې سیمې سږکال له حکومتي قواو نه نیولې وې. د استرالیا حکومت وایي چې د سوریې او عراق 2,000 مهاجرین به ومني. صدر اعظم ټوني ابټ نن د چهارشنبې په ورځ وویل
Our focus for these new 12,000 permanent resettlement
کاغله ابټ وای چې زمنګ زیاته توجه به دي کی چې په دغه 2,000 کسانو کې چې اصل له ته پناه ورکي هغه سوریه او عراقي اقلیتون شامل دي چې د هغه په وینا ظلمونه پر شوی دي. دا وخت د استرالیا د هوایي قواو جنگي الوتکې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې په هوایي بمباریو کې برخه اخلي. استرالیا د قانون لمخې هر کال 4,000 مهاجر ته پناه ورکي، خو ښاغلی ابټ وای چې د 2,000 کسان د موجوده بحران لامله د هغه په وینا د سخاوتمندۍ لامله قبلوي. د روسیې د خارجه وزارت بیوایندې ماریا زخاروا نن د چهارشنبې په ورځ په لویدیځو قدرتونو تور ولګو چې په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه د ویاندې په قول یو عجیبه ویره راپیدا کړې ده. خو د روسیې جمهور رئیس او نور لوړپوړ مامورانو دا خبره منلې ده چې د روسیې نظامي مشاورین په سوریه کې دي او وسلې ورته لیږي. او نن د چهارشنبې په ورځ د برېټانیا د ملکې الیزابت د شاهي دورې درې شپېتو کلونه زیات وخت پوره شو. په دې ترتیب د واکمنۍ دورې د خپل ورنیک د مور ملکې وکټوریا له زمانې نه هم زیات وخت ونیو. ملکه الیزابت په 1952 میلادي کال کې په 25 کلنۍ کې د خپل پلار کینګ جورج له ناڅاپي مرنه وروسته د برېټانیا په شاهي تخت باندې کېناسته او تر اوسه یې د برېټانیا 12 صدر اعظم او د امریکا 12 جمهور رئیسان لیدل دي. کله چې الیزابت په شاهي تخت کې نسته، نو په هغه زمانه کې په نړۍ کې د برېټانیا استعماري دوره مخ په ختمېدو وه او د ساړه جنگ زمانه پیل شوې وه. د ملکې ویکتور